افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لنننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسیرن ټپیان شوي دي. ښاغلي خالد په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیت قومندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودولې. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 103 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14مه اور کې پوره کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند په روانو انتخاباتو کې له ګډونه منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه یې اعلان شوه ویل شوي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بد دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایې ورکولو پر شرایطو د برابرو له 1 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن 1 شنبه 100 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم ترلاسه کړی دی. آیا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت اوس مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطې په اړه د خبرداری شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته مندي.
په تېرو 2 میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستۍ حاله مو خبرو، او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب نور جزئیات هم له خپل سپورتي خبریال څخه درکړو.
د ازادي
راډیو خبری ټولګه لومړی موضوع ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په وروستۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تیرونه رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې اوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه د ګوند غوډه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګوند خبره کړي، مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش په ډیره خطوګا تایید کړی چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي دوما اصل هدف وفد تكون اصل هدف هذا دعوة شيء مر في اي مسائل كذان محصورة او جامعة انداز سر او شامل انداز سر مر تمام شعبوك او بحر برخي كي مر لغمر سر دعون لبارا حضرنا آمادك او بغي حوالي سر دوی دي مر دغا فائش دير برش طريق سر تائد سر الحمد لله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ درا پورته شو یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټی ټی پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټی ټی پی ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول، او د ټی ټی پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علابی له طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهمه موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچا د مطرح کړکیچ پای دی.
دا چې آیا د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وي کنه، دا او دا چې پاکستانی رسنیو د دې سفر او د مولانا فضل الرحمن د وروستیو څرګندونو په اړه څه ویلي دي، دا پوښتنه مې لومړی د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریاله په اسلام آباد کې له طاهر خان وپوښته.
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه به واپس راتلو د هغې وروسته دی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغې ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و چې په خپل تایید کړی و او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د ملا فضل الرحمن دغه سفر یا د ده هغه موقف ته په پام سره، آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلې اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو د هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ سره چې کله خبرې کړې وي او هغه بیا رسنیز چې هم وي، نو هغه خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خوره ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خوراک زور د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو ګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو، ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیس سواله پکې وجل شو. نو دې سره ښکاري چې داسې ډېر زیات تر دې وخت خو مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي. او ګومان زما خپل نظر هم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دغې نه وروسته بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان امنیتي ادارو اکاونټونه دي سره دې چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسېدلې چا دي پاغې چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم، ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي.
بله،
نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې وروسته پته ولګي چې څه شي مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب دا چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شوی او حکومتي چارواکو دغه سفر ته په کومه سترګه کتلی، په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف وسلوالو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي، او بلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم اکثره دغه ادعا ویل کې د نورو پخوانیو په څیر جدي نه دي بللې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغو په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغه جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغه جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسلواله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کاروالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ټلې مخالفینو ته خبرداری ورکړې وه چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله والا مخالفي جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کیدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا با عملیاتو دست میزنند و دی عملیات
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوو کلو څو میاشت په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم ملت ندینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د درېو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا کړې خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځې ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له 2000 ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوي دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بل عصمت څاروانه واورو.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډېری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی ولاسلام امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونې کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګه لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1700 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همداراز وویل د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په ومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترانګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریزه لوبه وګټله، د دغې لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکې مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېده چې د دغې لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوبلړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په 10 روانه چهارشنبه به ترسره شي. د هند په توپوهونکو کې یو اربیا شیوام دوبه پرله پسې نیمه سلیزه ووهله، هغه درې شپېته نسوځېدلې منډې وکړې، او د دوی نوي اوپنر چې په تېره لوبه کې نه و، یشسوي جایسوال، په پایل کې ډېره ښه لوبه وکړه چې 8 منډې وکړې. د دوی لوبډل مشر په 0 وسوځېد روهیت شرما، کومه منډه ونه کړه. خو ویرات کوهلی چې په لومړۍ لوبه کې نه و او نن لوبې ته راغلی و، هغه بیا 9 منډې وکړې. د 183 منډو هدف هندې لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپ اچونه کې کریم جنت 2 لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندۍ لوبډله له 3 کالونو راهیسې یوازنۍ لوبډله ده چې په پرله پسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 15 لوبلړۍ ګټي او لا یې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. له افغانستان د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماتې نه خوري. نوري صاحب، که وخت وي دا به هم ووایو چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په 18 منډو ماتې ورکړې ده. افغان لوبډلې د 279 منډو هدف ټاکلی و او د انګلستان د 19 ځوانانو لوبډلې یوازې 121 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره ښه لوبه کړې او ښه توپ اچونه کړې، هغه اله محمد غزنفر ده چې 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویمه لوبه له سویلي افریقا سره وکړي او د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل. د کرکټ له ډګره د وروستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبردارۍ یوې شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لاپسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې ورخت تر 10 پورې ځنډېدلې او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورختونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوز نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د 10 په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوو ونې، بادام جوه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوه، یخنی سوه، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران تو زیان راوله، زکه چه اوز ده هنگ و غنم وقت ده او دیر غنم چینجی و هل بزگران دیر اندیخمن دی، زکه چه زموک پا کس پکار بد اغیز لدی.
خیلی تاثیرات بدی رسر محصولات دیخان داره.
قحطی لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپنا او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. د پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دی او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ شی نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بیکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات پر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور. نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم. ستر هر چا خو داسې ما پیغام رسوئ سي ویرس
محترم. د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ طرح کې ونشو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم دومره به وایم سازاتی راډیو زنده باد، ازادي راډيو د ملت او د افغان غریب ولس راډيو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې به دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو اوري په لنډو منځنیو څپو سر بیرمو په د انټرنیټ لارې هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې ان کې دون کې دی مخله دی چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسېرین ټپیان شوي دي. ښاغلي خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویل، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هند له افغانستان شلاوریز لوبه د شپکو وکټو په توپیر وګټله. د دې لوبې چې هند کوربه دی، پچ کوربه او پچه یا ټاس هند ګټلې او توپ اچونه غوره کړې وه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې او د هند لپاره د 103 منډو هدف وټاکه. هند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اور کې دغه هدف پوره کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان او د هند کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د دې لړۍ بلا وروستۍ لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تیره شپه اعلان شوی، ویل شوی چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بیټ دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 10 پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزې ډله به له منځه یوسي، او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډیر کسان پکې وژل شوي، او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه هم په کنډوالو بدل شوې ده.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت ګڼلای شو، په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمه اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هغه غیر ادم خوړه د اعتماد شده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړه نور د تیت اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې د جمیلې وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې ووري.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
تین ګوري وسړیا چې لږی کې مینه د ښکته کړی او دوه ساعت کې چې په دې کې ګرځاو
چې تک اور باندې پرې وتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. م ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو له کښت منع کولو سره اقلیمي بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اتونبایو تازه په کابل کې د ایران سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income flow.
د ننګرهار زرودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه سي چې بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړي دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را په دې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرۍ
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره سترې بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکري، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډېر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبانو نو دغه پریکړه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کړم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله انس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1990 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګرې ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویل دي له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد هم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالي مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې سره د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اوازې فرامین ورکی امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ورکی. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بېوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې او سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادو د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلاب دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی سمیع الله چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ځله کې په کور کې جګړه راغلله، بس بهر راووتله، ملګرو راته وویل داسې ځوان نه خوره، زه دلته نن د یو پان وواخه، څه پان مې وواخل، هماغه پان شروعات د نشو مې وڅه، بالاخره داسې ورځ راغله چې چار سو ته مې لاس واچو، تابلیټ سلو تابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم چې خوړل خوړل خوړل، داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو، زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو، په کور وغورځېدلو، سترګو دید هم کم سو، د وجود رېږدېدل موږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله، موږ به بیخي په هغې مسالو کې یادېدلو نه، بیخي به موږ بهر د هغې مسالو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې دوه غټه تاثیر وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ، زما اعتبار یې وخوړه. زما کوم نوم نام و نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، همه غیر رانه وخوړه. د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده، دغه یې رانه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړه نو نور زیاتېږي، چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه، کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم، اول خو دا اعتبار له مانه لاړه. چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې، د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو. نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار و هغه لاړه، د بین نه لاړه. زه تی نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو، اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم، درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېری وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دي، داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده، سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې. چې کله هغه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو، د ورورو دا خو 2000 دي، ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره، دا د 60 خیدم زهرې کړلې ده، ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همداسې غټه ضربه وله، نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې، داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوایم، چې جګړو ته خبره وتلې، جرګو ته خبره وتلې، داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره، چې ځان ته به موټر واخیسته، مقصد سرسره کوي به مې کار کوه، موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو، په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله، موټر به مې صحیح نه چک کوه. نو د موټر به مې چې واخېست، خرڅ به مې په یو وخت به مې کتلې ضرور، هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و، یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې. لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم، دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما، په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه، د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم همدا اوس ډېر کمزوری ځوان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه‌یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه‌یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدون کې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري، خو بیا هم هېڅوک یې د زړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
Oh!
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غیگی می ندخ کتا کڑی او دو سا دکیگی چکو غیگی گرداؤ
چتا کور باندی پریوتی
نپیگم لکل چی ولسوالی تر کڑ شویو پر لپسی جاڑی بیخی خلا ندا بند کڑی
وگی بوی لک شیدی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلا مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نسی داسی پوست دل کوری خم نپیگم چی ولی یو دم داسی شو
تو سپیرکی او خواگا ولنی وارکا گوندی ور سرخشی
دامی چو هم زلده چی کپا وارکام ایس نا ور سرخکیگی
تو با خوبی نوی
تو بای لکماشوا گلی گوندی یخ بخته
سار بای داکتر تا بوزو من یه دریم آشپا دا چی جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چو وقت سباکیگی زیم سم لیوانی اکرم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره و داغ چوکی کنه چو دی بکره معاینات مکمل شو
هو ڈاکٹر صاحب دادا ایوی گوری
خا خا تراکت خا خا دام سان دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده
ڈاکٹر صاحب پا معایناتو که چه دی؟ زما پا زوی چه شوی دی؟
پا معایناتو که هر چه سم دی هیچ ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تای پر داگه کت پره باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده دکتر صاحب
خوره کورمو چیرته دی؟
دکتر صاحب تری ورزی مخ که مو کده و لسوالهی ترا وڑی دا مخ که مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جرل؟
نه دکتر صاحب حال تا می خواخی و زوی با می آرام و سبا طول آرست پا غالای عبدال مصروف آما ولکه می چونگا می دیال کوری دلی
خواکی دی زوی چنگ آرام آو
دکتر سیب دامی نمره اولاد دی کلا چی پیدا شو دیر نارام آو خواکی با می لک لک تریاک ور کول بس طول آرست با آرام آوی دو
چشای تریاک مو ور کول
هو دکتر سیب زمو پا کلی که همدار آواج دی طول ما شمانو تا دارام آو لپارا تریاک ور کول
کلا چی دل ترا کرده شوی وس هم ماشوم ته تریاک ورکوی
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو لزانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوښوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوښوي زما په زوی څه شوی دی
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي اگه میرا اخری او زیمه لیدی بلا خلاص که دامی یوازی نیزوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاج کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یلا زما خو مین از پیرش و زو خو تباش و ما زب سنگ موری ما خو بگ پلو لاز اخ پل زی پا تریاک وقتا که خدای سوا کما
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ